السلام علیکم په مخړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په روان کال کې د اوبو پر 9 بندونو کار پیل شوی دی. د دغه وزارت وایي عبدالبصیر اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بندونو جوړول به د برېښنا په برخه کې ډېر ګټور تمام شي. پروان کال کې موږ د 9 بندونو تدارکاتي کار پیل کړی. انشاءالله د دوه بندونو په جوړېدو سره به افغانستان د برېښنا په برخه کې پر خپل ځان بسیا شي او حتی په یو صادراتي هیواد به بدل شي. ښاغلی اعظمي زیاته کړه چې د اوبو او انرژي وزارت په پلان کې لري چې په روان کال کې 100 میگا واټ برېښنا د لمر، باد او کثافاتو د پروسس له طریقې په لاس راوړي. اعظمي وایي چې اوس مهال د هیواد په شلو ولایتونو کې دیش پروژې داوطلبۍ ته وړاندې شوې دي. د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو پر اساس دمګړۍ په افغانستان کې 1400 میگا واټ برېښنا مصرفېږي. دا په داسې حال کې ده چې دا هیواد په مجموع کې 4000 میگا واټ برېښنا ته اړتیا لري. په هرات ولایت کې د ولسمشر اقتصادي صلاحکار وایي چې د صادراتو او فصلي تعرفو په برخه کې پر یو نوې طرحه کار کوي. سیرو صلاح د ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې دغه طرحه له ولسمشر سره شریکه کړي او د دریو میاشتو په جریان کې به عملي شي. ښاغلی الله زیاته کړه چې د دې طرحې په عملي کول سره به د صادراتو او تعرفو په برخه کې ستونزې هوار شي. دا طرحه په داسې حال کې تر لاس لاندې نیول کیږي چې دغه ولایت ته د ولسمشر سفر په ترڅ کې ډیر خلکو د تعرفو د تنظیم او د خپلو اموالو د صادراتو په برخه کې خپل مشکلات له نوموړي سره شریک کړه. د خبرونو پای.
قدر منوریدونکو، په څو شبو کې د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې وروستۍ موضوع پر یو امریکایي خبریال او د هغه پر افغان همکار پرون په هلمند ولایت کې حمله وشوه او وژل شول. دغه دوه خبریالانو د ملي اردو له یوې قطعې سره یو ځای سفر کاوه چې د جګړې په اړه راپورونه برابر کړي. ملالۍ بشیر او په دې اړه تفصیل.
د یک شنبه په ورځ په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو پر یو واحد حمله وسوه او پکښې دوه خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې د جګړې په اړه د راپور لپاره له دې واحد سره سفر کاوه. په وژل شو کې یو امریکایي خبریال او اکاس 50 کلن ډیوډ ګلکی او د هغه افغان همکار او ترجمان 38 کلن زبیح الله تمنا دي. له دوی سره د امریکا د نېشنل پبلک رادیو دوه نور خبریالان ټام بومن او مونیکا ایفستاتیوا په بل موټر کې روان وو، خو هغوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د نېشنل پبلک رادیو یا NPR ویلي دغه موټر چې پکښې ګل کې او تمنا ناست وو مرجې ته نږدې تر حمله لاندې راغلل. د NPR مشر مرستیال رئیس مایکل اوریکس ویلي چې ډیوډ د افغانستان او عراق د جګړې په اړه د 2001 کال د سپتمبر راهیسې راپورونه ورکول. د د پوینا ډیوډ غشتل جګړه او په جګړه کې د بندو پاتو خلکو ژوند نړۍ تشکارا کړی. د خبريالانو د ژغورلو کمیټه چې د ازادي خبريالۍ ډله ده وایي چې د ګلکی او تمنا تر وجل کې دوه مخکې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې 24 خبريالان او یو د رسنیو کارکونکو وجل سوی دي. په افغانستان کې د خبريالانو د اتحادیه یو غړي نقیب فانوس له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې ټول خبريالان له ګڼ شمېر خطرونو او ستونزو سره مخامخ دي.
یو کلی زر غاگونا
سلامونه او نیکی هیلی درنو اوریدونکو، د یو کلی زر غاگونا ډرامې لڅو برخوره په دی خوا مو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپل ټولنې د رنگ رنگ ستونزو لډلینا ډرامې ته د یتیمانو د حقوقو موضوع وټاکله. د دې موضوع له ټاکلو نه هدف دا دی چې دا لویه ستونزه چې زموږ راتلونکی نسل پکې زیانمن کیږي او د انسانانو حقوق پکې تلف کیږي له منځه ولاړ سي، او همدې هدف ته ستاسو د نظریاتو او وړاندیزونو په مټ لاش رسیدلی سو. اوس د ډرامې د بلې برخې د اورېدو وخت را رسیدلی. راځئ په دې برخه کې پوسو چې آیا د کلي مشرانو ته د جاناغا دا ستونزه چې پسته جایداد کې بې برخې دی ستونزه ښکاري او که نه. له بلې به هم ځان خبر کړو چې نفیسه له څه ستونزې سره مخ ده.
د خدای بخلی بیا ولاړ دی. نن څومره ناوخته شوه. دا څومره جنجالي کار دی، خدای دې وکړي چې نن یې خراب راځي.
غلامه، دا ښځه وینې؟
او دا د غوث الدین ښځه ده، فکر کوم چې کار پسې ګرځي.
ښه، دا څو ورځې کېږي چې دا ښځه وینم، کله د مکتب خواته ځي او کله بلې خواته.
او نه پوهېږم چې دا ښځه له شرقه راغلې که له غربه چې کار پسې ګرځي. دونه هم ځان سره نه وایي چې دا خو کلی دی.
خدایه څه وکړم د دې خلکو سره؟ دې سړي خو هغه ورځ هم خبرې کولې، نن هم، پرون یا و، اوس دوه شول.
ما خو تر اوسه په کلي کې داسې ښځه نه وه لیدلې، څنګه چې خاوند یې اجازه ورکوي.
داسې ښځې ته خو خاوند یم څه نه شي ویلی.
او د دوی خاوندان هم خپلې ښځې کار ته لیږي.
مخکې له دې چې نور څه ووایي، زه مې باید لاره بدله کړم. د دلاور خان د باغ له لارې باید لاړه شم. شکر خدای، چه رنگونه ورک شول. دا څه بلا خبر جن خلک ول؟
وی نفیسه، څنګه سرزه روانه؟ خیرت خوبایی؟ څنګه دی رنگ الوتای؟ چه خبره ده؟
بیس، نن لگ را بنده نه وقت شوه. دومره می کتا و پور ده منده وکره چه بیخی ستره شوه ما.
رازه دلت لگ دامه جوڑه که بیا لاره شا. ریختیا چیر تا تلیلی وی؟
نه، نکینم، خیر یوسی، زن چه خوان میخه ندهی. مکتب ته تللی وم، کارونه مې پاتې ول.
شکر چې کارونه دې خلاص شول، ډېره خوشحاله شوم.
دغه دې خورې، ته به زموږ په کلي کې اوله ښځه یې چې کار وکړې او له خیره معلمه شې.
وروسته له دې به هرې ښځې چې درس ویلی وي د کار کولو جرأت به وکړي.
په خدای ډېره سخته ده چې دې کلي کې څوک د کار کولو جرأت وکړي.
رښتیا وایې نفیسې، نازیه بیچاره چې کور کې کار کوي خلک څومره خبرې ورپسې کوي.
خو زه د خلکو د خبرو په کیسه کې نه یم، خپل کار می کوم او یو مړی حلاله ډوډۍ مې خپل اولادو ته پیدا کوم.
ښه کوې، ولې به د خلکو خبرو پسې ګرځو؟ کار کول خو د ښځې هنر حق دی.
ځه په دې لښتي کې لږ مخه او لاس پرېمینځه چې لږې تازه شي.
ښه، تاسو ګندنه ریبئ لکه چې پیرکي پخوئ که څنګه؟
هو نفیسې، د نایم د ګندنې پیرکي ډېر خوښېږي. ګندنه هم رسېدلې وه، غرمه به یو څو پیرکي پاخه کړو.
ښه، موشه جان موشه، زه به هم لاړه شم چې ناوخته شوه.
غرمه له موږ سره پاتې سه نفیسې.
خیر یوسې شفیقې، زم چې بچی به مې له مکتبه راغلې، وږي دي، یو شی ورته تیار کړم.
نفیسې، دا ترکاري مې تا ته راورېبله، دا هم درسره واخله.
وې ژوندی اوسې شفیقې، خیر یوسې.
جان آغا، څنګه د دیوال تر څنګه داسې خپه ناستې؟
څه وکړم وروره، زړه مې بیخي له کوره تور شوی. ته چېرته تللی وې؟
زه ښار ته تللی وم، کور ته مې لږه سودا راوړه.
زما زړه خو بیخي له ژونده تور شوی. ملنګ کاکا مې دومره په هره خبر کې راته په قهرېږي چې توبه.
جان آغا، دومره زر مه مایوسه کېږه، ما هم لکه تا غوندې ډېرې سختې ورځې تېرې کړې.
وروره، زموږ ژوند ډېر تریخ دی، خور او ورور مې ډېر خوار وزار دي.
ولې به خوار وزار وي؟ هغه ورځ هم مولوي صاحب وویل چې له پلاره تاسو ته ځمکه پاتې ده، اخ دې ورنه وغواړه. کاکا دې خو کوم میسان در باندې نه کوي.
ته څه فکر کوې چې ملنګ کاکا مې دا ومني چې زه مې حق ترېنه وغواړم؟
ولې به یې نه مني، دا خو ستا خپل حق دی.
والا خیر اوسې ګل ماما، ده چې پوه دې کړم.
هو وروره، نیخ خوښېږي چې کور کې هم ورسره اوسېږي او نه دې حق بیلوي.
زه به ورسره خبرې وکړم، انشاءالله چې وبه یې ومني.
حتمن ورته ووایه، نه دې اندېښنو نه به خلاص شي.
خیر اوسې ګل ماما ده وروره،
خپل حق دې دی، څوک خو خیرات نه درکوي.
هو والا، رښتیا ده وویل ګل ماما ده.
بسم الله. عبدالله زویا، لاسونه دې په صابون پرېمینځه چې ډوډۍ تیاره ده، ورور ته دې هم غږ وکړه.
ښه مورې.
آفرین زویا، ژر شه چې ډوډۍ یخېږي.
څه شی دې پخ کړې مورې؟
هماغه شی چې ستا خوښېږي.
بې شکه مورې، لوبیا دې پخ کړې.
څه وشو ښځې، لکه چې څه شی دې مات کړې؟
نه، څه شی مات شوي نه دي، څمڅه یې مې له لاسه وغورځېده.
ډوډۍ تیاره که کنه، ډېر وږي یو، لږ زر کوه، نن له مکتب نه هم نه وخته راغلې.
ډوډۍ تیاره ده، ودریګه چې دا ترکاری پری مینځم راوړم. دا لکان څه بلا دی، هر شی د لارې په سر کې دی، نږدې و چې وغورځېږم.
نن دې فکر په ځای نه دی او ښځې، څه خبره ده؟
هېڅ خبره هم نشته، لږ مې سر خوږېږي، دوا وخورم که کېږم؟
ته ما ته وایې چې په خپل سر دوا مه خوره، اوس ته په خپل سر وایې چې دوا خورم.
اوهو، په خپل سر دوا خوړل ښه نه وي، ډوډۍ چې وخورم که کېږم.
او ښځې، دا ترکاري دې د کومه کړه؟ لکه چې ته په خپله دوکان ته ورپسې تللی وې.
نه، دا مې له دوکانه اخیستې نه ده، د دلاور خان د باغ له لارې تېرېدم، شفقه او زرمینه مې ولیدلې، هغوی خپل ځان ته ترکاري ښکوله، ما ته یې راکړه.
ته ولې د دلاور خان د باغ له لارې راغلې؟ خلک له لنډې لارې نه راځي، ته په خپله لار اوږدوې.
د عبدالله پلاره، هغه لاره کې ونې ډېرې دي، سیوری دی، ځکه له هغې لارې راغلم.
کومه خبره خو به رانه نه پټوې؟
نه، ولې به خبره درنه پټوم؟ هغه دی، لاړم د معرف ریاست ته، ورقې مې بېرته مکتب ته راوړې.
ښه، ورځه، ډوډۍ راوباسه.
مولوي صاحب، ته دا هندوانه در واخله، ډېره خوږه ده.
خورم ای خدای داده، ته هغه بل قاب را دی خوږه؟
نه، در واخله.
خیر وسې.
خدای دادا، ته د قاشق او پنجې مولوي صاحب ته ورنږدې که؟
ښه، په سترګو. ملک صاحب، ما در واخله.
خیر اوسې خدای دادا. اکرم خانه، باغ کې د نامې خدای ډېره ښایسته کوټه جوړه کړې، ښه واداره ده.
د خدای داد دی وروره، ګرمۍ کې خو د ورور ځای همدلته دی.
ملک صاحب، پلار مې د ګرمۍ طاقت نه لري، زه د بدمشه په ګرمۍ کې دا ځای په اجاره نیولی.
حق دی خدای داده زوی، د نورو خلکو په حقو ته دعوا نه ده کړې، ته لږ نور هندوانه هم را دې خوا که، ښه خوندوره وه.
در واخله ملک صاحب، نوش جانې که. حق دې ووایه، جان هغه را په یاد شو، زه د بدمشه هغه غواړي چې له ملنګ نه خپل حق بیل کړي.
ښه کوي، حق دی، دا خو شریعت ورته ورکړی، همداسې نه ده مولوي صاحب؟
بالکل همداسې دی اکرم خانه، په قرآن کې راغلي چې زه به ورته دا ترجمه ووایم، د یتیم مال ته مه نږدې کېږئ، مګر په ښه طریقه چې د هغې په خیر او صلاح وي، او که ملنګ د هغوی حق ورنه کړي دا لوی ظلم دی.
ولې به یې نه ورکوي؟ هغه خو ته خیرات دې نه غواړي، خپل حق دې غواړي.
خدای پاک دې یتیمانو د مال